السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره به روانه خبرونه کیم او دونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم دی. خو درس مخ کې د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه اورو.
د پلسان په هرنای کې د وسلوالو او ملتی ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه سرتیري بدل شوي او یو میجر ژوبل دی. د سوات قومي جرګې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه د چهارشنبې په ورځ لویه جرګه رابللې او اوکراین فوج د هیواد په جنوب کې د روسیې د تیلو لوی زیرمې په نښه کړي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په هرنای کې پرون ناوخته وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید کړی چې په کې د فوج په وینا دوه سرتیري وژل شوي او یو میجر ژوبل دی. د فوج عام اړیکو څانګې ISPR نن په بیان کې ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو د شپې ناوخته هرنای سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستي برید وکړ چې ځواکونو یې حساس شنډه کړه. په بیان کې ویل شوي چې برید کوونکي چمنتیز واکونو بریټکونکو د حملې روستو نږدې غرونو ته وتښتیدل او ځواکونه د نیولو هڅه وکړه. په دې موخه د ډزو په تبادله کې دوه سرتیري وژل شول. په همدې حال کې چمنتیز واکونو په ډزو کې ځینې مقامی خلک هم ژوبل شول چې د دې په خبرونو کې ځای خلکو احتجاج کړي. ځای خلکو مشالو لته ویل چې مظاهره پر مهال چمنتیز واکونو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او ځینې نور زخمیان دي. خو د پیښې په اړه توګه تصدیق نه شوه. خو په ټولو نیوز رسنې ویډیوګانې خبري شوي چمنتیز واکونو د احتجاج پر مهال د ځای تن د وژل کېدو په اړه سندې دي. دا سوات قومي جرګې په سیمه کې د مبینه توګه د وسلوالو فعالیتونو په اړه د اګست پر 18 ملوه جرګه رابللې ده. د سوات قومي جرګې وایند احمد شاه نن مشال لوتویل داسې راپورونه دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللي دي او د فوزي عملیاتو نه کولو پریکړه شوې. خو اوس هم ډېرې پښتنې راپورته شوې دي
کدا دی په یو سیټی راولی او په بل سیټی بیا یې. نو دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده. نو مونږ دا خبره کوو چې یاره مونږ د سوات خلک بالکل نور دی قصو ته یاد ملکن ڈویژن خلق دی قصو ته بالکل نور تیار نه دی چې دی دلته کیسه نور ډرامه بازیانی کوي.
بلخوا د پاکستان د فوج د اطلاعاتو او خبرونو څانګې ISPR پور بیان کې په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه ناسم وبلل. فوج وايي په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو له نږدې څاري. دا په تاسو کې دا چې په سوات کې د اګست پر اتمه امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې او چې په کې درې اهلکار ژوبل شوي وو. د دې وروسته په سیمه کې وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه خپاره شول او د اګست په 12 په خوازه خیل او کابل کې ځایي خلکو مظاهره هم وکړه. د شمالي بلوچستان میرعلي د حیدرخیل سیمې کې په یو کور کې په چاودنه کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې یو فوجي چارواکي د نوم نه خوولو په شرط پر مشالو ته ویل چې د کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه پرې وشوه. چارواکو تر دې دمه نه دي ویلي چې دا وسلوال کومي ډلې سره تړاو لري. کومي وسلوال ډلې هم د دې پیښې په اړه سندې ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تصدیق شوی دی. ملخوا په میرعلي کې د اتمانځي قبیلي احتجاجي پرلت نن په 28 ورځ هم دوام لري. له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکرات وروسته پرلتوالو پرون د سیمې بازارونو او لارې پرانستلې او د خپل غوښتنو لپاره یې حکومت ته د 15 ورځو مهلت ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي بلوچستان کې د جولای 18 راهیسې د هدفي وژنو پر ضد پرلت روان دي او احتجاج کوونکي په سیمه کې د امن غوښتنه کوي. د طالبانو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړی دی چې د طالبانو له واکمنېدو د روستو حالاتو په اړه یې خبر کړی. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوال ټولنې غوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان و حسابي چې د وګړو د بشری حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت او بیان زبی الله مجاهد بیګال مشال له سره خبرې کوي چې دا راپور واقعیت نه لري او را دی کړل. طالبان تیر کال د افغانستان د اگست پر 15 په افغانستان واکمن شول خو تر اوسه پوری هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. او اوکراینی چارواکو راپور ورکړی چې ځواکونه یې په جنوب کې د روسیې د وسلو نورې زیرمې په نخښه کړي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسي تر کنټرول لاندې دغه سیمه د اټمي بټۍ خوندیتوب کې د خوندیتوب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوي دي. د خراسان د سیمه ییزې شورا لومړی مرستیال نن وویل چې بیګانه وخته د وسلو لوی ډیپوګان تباه کړل شوي دي. اوکراین فوج له څو اونیو راهیسې هڅه کوي چې د جنوبي سیمو د بیا نیولو لپاره د ځوابي برید لپاره زمینه برابره کړي. دا سیمه چې له کرایمیا سره ګډه پوله لري او د فروری 26 تر حملې وروسته د روس په کنټرول کې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسي ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې اټمي بټۍ دی د فوجي مخه لپاره نه کاروي. زیلینسکی پرون شپې ناوخته وویل چې اوکراین به هغه روسي سرتیري په نخښه کوي چې اټمي بټۍ څخه ور باندې ډزې وکړي.
خبرونه د ګلیاس نوورې د لوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره په هرنایي کې دوه پوځیان وشل شوي. الته سواد قومي جرګې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو وروسته د اګست په 18مه جرګه را بللې.
ځوانان مخې ته راغلل او هغه عناصرو ته دا خبره وکړه چې ګورې موږ نور بے وقوفه نه جوړیږو، دا کمې لبی چې څوک کوي دا دې موږ سره نور نه کوي.
د خیبر چارواکي وایي چې په دې ضلعه کې د ډنګي ناروغي په زیاتېدو ده، خو دوی د مخنیوي هڅې کوي.
15 زلنډی کوتل په سیمه باندې رپورټ شوی تر نن تاریخه پیری، یولس مریضان اوس په دوایې باندې دي.
او په پاکستان کې سږ کال د ګزړ سوالس پیښې رپورټ شوي چې پکې 14 په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي.
کبالی چې موږ شي دا یو ترند جوړ شوی دی چې څوک هم خپل د دې علاقې مسله حل کولو لپاره کوشش کوي، نو هغه د خپلو بچو د حیثیت په داو لګي او هغه پوهه باندې پوهه مهم نه شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور سنگ چتا سب په خبرونو کې موري دلی وچ د بلوچستان په هرنایي کې پر نا وخت وسلوالو د امنیتی سواکونو په پوستي بریټ کړی دی چې پکې د پوست په وینا دوا سرتیری وژل شوی یو بنجر پکې زخمی شوی دی. اور دن کو په دې اړه بدرته معلومات درکو. مونږ کوشش کوو چې په سیمه کې خبریال سره په دې اړه معلومات خبرې وکړو، تاسو ته تازه معلومات درکو. اوریدونکو د پاکستان فوج امریکا څنګه ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې مشکوکو وسلوالو د شپې ناوخته هرنایي سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوستي برید وکړ چې ځواکونو هڅه شنډه کړه. په بیان کې ویلي شوي چې برید کوونکي د حملې وروستو نږدې غرونو ته وتښتېدل چې ځواکونه یې د نیولو هڅه وکړه. په دې موقع د ډزو په تبادله کې دوه سرتیري ووژل شو. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه په ډزو کې ځینو مقامي کسانو د زخمي کېدو خبره هم کوي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې دغسې په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو راتللو وروسته فوج ویلي چې د سواد په ځینو سیمو کې وسلوال له افغانستان نه ورغلي دي، خو امنیتي ځواکونه به یې پر ضد کاروایي کوي. بل خو په سواد کې خلک وایي چې په دې سیمه کې پوځي هلیکاپټرې لیدل شوي او ښایي چې یو وار بیا پوځي عملیات وشي. خو بیا سواد قومي جرګې ویلي دي چې د پوځي عملیاتو په اړه اوازې ختمې شوي دي او ویل کیږي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللی دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په سواد کې د وسلوالو دراتګ او د ولس لخوا امن ټینګ ساتلو غوښتنې او د سواد په خواځخې له مټه قبل کې د ولس لخوا احتجاجي مظاهرو وروسته د اګست په 14مه نیټه د پاکستان فوج ترجمان ادارې ISPR بیان جاری کړی چې پکې ویلې شوی چې سواد کې د وسلوالو دراتګ خبرې او په سوشل میډیا بعض ویډیوګانې دروغ دي او سواد کې امن ټینګ دی. پوز دا هم ویلي چې د سواد لري پرتو سیمو ته بعض داسې خلق چې افغانستان کې ول بیرته راغلي، خو پوز به امن خرابېدو ته نه پرېږدي. د سواد په کابل خوازخیله کې د اګست په 12مه نیټه ځای اوسیدونکو د وسلوالو پر راتګ او خبرو سخت احتجاجونه کړي او د امن غوښتنې کړي. په سواد کې موجوده حالاتو په اړه د ډان رسپانې خبریال فصل خالق وایي،
دا چونکی صرف اول د سواد خلک قتل یا د هغو ته دا په ذهن کې اچولا د افواګانو په تر باندې کم ایلیمنټس چې دا چل کوو. دویمه خبره دا ده چې بیا کومه ویډیو مخې ته راغلې وه نو هغه هم سره ډرامه غونډې وه. باغی کې ما تاسو دسی د رښتیا سنخ کاری دو دریمه خبر دا دا چې پدی کې د سواد په خلکو کې د یو 10% خلکو کې یره وا خو بیا چې هغه کم حالات لیدلی دی په کال 2001 کې او په 2009 پورې نو هغه وس په شوې دی هغه به یو گیم حصہ نه جوړیږي د سوادیانو ته نو تاسو ولیدل چې د سواد خلک ډیر په نره او خپادي کې د ټولو غټه خبره دا چې ځوانان مخې ته رااله او هغه عناصر ته دا خبره وکړه چې ګوره مونږ نور بے وقوف نه جوړیږو دا کمی لبی چې سو کوي دا دی مونږ سره نور نه کوي
بل خو د سواد قومي جرګې دا اگست په 18 منټه لوی جرګه رابلل چې پکې د سواد په حالاتو د ځای بشرانو سره سلا وکړي د جرګې ویان احمد شاوی چې دا و خبرونه داسې دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته لاړل او د فوزي اپریشن نه کول پیسې شوي خو سوالونه راپورته کیږي
نو دلته د خلکو راتګ چې نو دا په دې زمونږ په سکیورټي ایجنسیز او سکیورټي فورسز په دا خو په دغه باندې یو سوال پورته کیږي چې د دین رالو څنګه او بیا د دې په یو خبره باندې واپس څنګه ځي کدا دې په یو سیټی راولي او په بل سیټی بیا یې نو دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده نو مونږ دا خبره کوو چې یاره مونږ د سواد خلک بالکل نور دې قصو ته یا د ملکن ډویژن خلک دې قصو ته بالکل نور تیار نه دي چې دلته کسه نور ډرامه بازیانې کوي نور د اپریشن په نوم نه اپریشن ته تیار وو ځکه چې اپریشن په وجه مونږ هغه لیدلی دي چې په قطارونو کې به په میلیونو خلک ولاړو د هغو بېزتیانه به کېدې کم ځای نه راله کم ځای ته ځئ
د سواد په حالاتو صوبایي او مرکزی حکومتونه واضحه موقف نه ورکوي او د خبریالانو با سوالونو جوابونو نه ډډه کوي خو د اګست په 14 نیټه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پخوانی د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید کبل سواد کې خبریالانو ته ویلي چدی بعد امن لپاره اولس راوباسي
48 گھنٹے رہتے اور اللہ نہ کرے کہ 48 گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بہان نہ ہوا
میں 48 گھنٹے پاتی دی کچری راتوں کے وقت کے امن ٹنگ نہ شو اب یہ ہم دوست لوالو درات خبر راغل نزبا د سواد در تان اوڈی ائی خانہ پورے ہر محلے ہر بیٹک ہر چوک تے زما او زبا د دی لوی پہ اڑا ہم خبر کو زمو خلق کے نور خشاک نہ جوڑی پدی با خبر کو او پدا اڑا با تحریک چلو ز پدی کے ٹور سیاسی گوندونو کارکنانو اولس تا خپل سیاست کوي خپل نظریه لري خو امن زمونږ د ټولو یو دی
امن هم سب کا ایک ہے
په سوات مټه کې د اګست په 8 نیټه د وسلوالو لخوا ډي اس پي جوبر کېدو ورسره د پاکستان فوج اهلکار بنديوان کولو ویډیو او بیا سیمه کې د وسلوالو د هلو زلو خبرونو سره د سیمه په سیلګرۍ لوی اثر پریوته او په دغه لړ کې د پاکستان فوج باز سیمو کې د ځواکونو غشتونه هم پیل کړي دې ترڅنګ د اګست په 14 نیټه د سوات پولیسو بنګوره مټه کابل خوازخیله کې په لوی کچا د درنې وسلې سره گشتونه کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په شمالي وزیرستان کې د اوتمان سي قبيلو د نامنه سيد پرل دوام لري مشران ایوای حکومتي کمیټه ته په لیدنه کې پنځل سروزه مهلت ورکړي چې د سیمې د امنیت ډاډ ورکړي د همدې لیدنې او خبرو اترو وروسته پرلتوالو د شمالي وزیرستان لوی لارې خلاصي کړې دي د پرلت مشران وایي د وزیرستان بیلابیلو سیمو ته بسي چې خپل پلویان بیدار او احتجاج نور هم پراخ کړي په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سره د پرلت د جولای په 18 پیل شوی و تفصیل عمر وزیر را کوي
شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونو او نامنیزه د اوتمانځای قبیلو پر امنا پرلت لا هم دوام لري خو د وفاقي حکومت لخوا شپړس کسیزه سیاسي ګوندونو کمیټې سره مذاکراتو پس د اګست 14 نیټې نه تړل شوي سړکونه بازارونه اخلاص کړي وایي چې 15 ورځې مهلت یې شپړس کسیزه کمیټې ته ورکړې که د ملک واکدارانو څخه یې دوی ته د امنیت ډاډ ورنه کړ نو 15 ورځې پس په بیا نورې پریکړې کړي د پرلت مشران وایي چې دغه 15 ورځو کې دوی په ټول وزیرستان ګرځي د پرلت په دوران چا چې د اوتمانځای پریکړو خلاف ورزي کړې هغوی نه جرمانې اخلي خلق با منظم کوي د امنیت ټینګښت پوخ ډاډ او نورو غوښتنو تر منل کېدو به ناست وي د پرلت یو مشر مولانا بیت الله 13 ورځ پرلت خپله وینا کې وویل چې پرلت یې نه دی ختم کړی اوتمانځای په خپل غوښتنه ناستی
اخیری فیصله چې کی مشوي وا چې دورانی صاحب د کیمه وکړه دا اې دې طرف نه 15 دن ټیم وو اوتمانځای قوم ته رب نواز ملک خپل پګړې و تریلا اوتمانځای قوم مشر سره امانله دا صحیح وو چې سمره مطالبه دې یار نه کړی دي امیر منلې دي قوم ته د انصاف میسج ملاو شو باقی و ان شاء الله مختلف مراحل دې سره مش خبرې شي امیر په دې هپ لبنه دا درنه چریوي کچره سبو چیت نګړا شو 15000 روپے نو غار اوري ا دې زین اباد او د میش مزال پرمتا وی په پرمشه کې قیمت د میش سندغه اوښت دی غاټ یاشتا وړ یاشتا خپل قومیت ته ټینګول د پر هغه جرمونه راکوږي په ذکر خیر په داوړ باندې سیخ سی بار خدر خیر راسه و دې رزمک راسه
یاد پرلت سره د وفاقي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو شپړس کسیزه کمیټه د اگست په 12مه میرالی کې ناشته کړې وه چې پرلتوالو ورته 15 ورځې مهلت ورکړې. کمیټه کې شامل سیاستوالو ویلي چې دوی به د پرلتوالو غوښتنې د ملک وزیر اعظم او کور کمانډر ته رسوي، بیرته به ځواب ورکوي. یاد پرلت وروسته له هغې د جولای په 12مه نیټه پیل شو چې د جولای په 14مه نیټه میرالی کې وسله والو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال وایي تر څو چې دوی د حکومت لخوا سیمه کې د امنیت پوخ ډاډ نه وي ترلاسه کړی، پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پېښور د اګریکلچر یونیورسټي عمله له 11 اگست راهیسې په اړتال د پوهنتون استادان او کارکوونکي په خپلو تنخواګانو کې د اضافي غوښتنه کوي. دوی وایي سربیره پر دې چې حکومت ورته پیسې منصوري کړي، دوی لا هم په زړو تنخواګانو کار کوي. د پوهنتون کارکوونکي د خپلو متقاعد یا ریټایرډ شوو ملګرو د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر سلاکار د زری پوهنتون له استادانو سره د هغوی د تنخواګانو زیاتولو لوزونه کړي، خو د همدې استادانو په خبره هغه وعدې لا هم نه دي پوره شوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پوهنتون د استادانو د کلاس فورو د افسرانو او د بیلابیلو 15 تنظیمونو شریک اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر بشیر احمد مشال لیډو ته وایي چې د 11 اگست نه دوی د خپل غوښتنو لپاره په هړتال دي او تیر کال راسې دوی سره کله مذاکرات کیږي او کله د احتجاجونو وروسته ورسره ژمنې، خو د دوی غوښتنې نه منل کیږي.
ګورنمنټ د 2020 نه چې کوم انکریزز کیږي زبرد قسمت نه اګریکلچر یونیورسټي کې هغه انکریزز نه ملایوي او یو کله لپاره خپل خپل زمونږ د 15-16 میاشتې ایریئرز پراته دي مونږ ته نه راکړي. بیسک پے چې دی هغه زمونږ نه ریوایز کې مونږ په زړه بیسک پے باندې لګیا یو. اګریکلچر یونیورسټي د پاره د 422 میلیون پیکج د کیبینټ نه فائنانس نه ارسنه اپرو شوی دی. په 422 کې مونږ ته 140 راکو. زمونږ د پنشنیان غریبانان درې درې سلور سلور کال اوشول چې ریټایر شوی دی، نه هغوی ته کموټیشن ملو شوی دی، نه هغوی ته پنشن ملو شوی دی، نه د هغوی چې کم پنشن انکریز شوی دی هغه ورته نه ورکړي.
د اګریکلچر پوهنتون د عملی د اتحادیه تر مخه دا وخت پوهنتون خوشا 2000 ملازمین لري او ټول د دینه اغیزمن شوی دی. هم دغه پوهنتون د ټیکنیکل سانګې د اتحادیه یو غړی محمد عمران چې د لیب سپرډنټ په سوکې کار کوي وایي چې د ښکته سوکو ملازمین د دینه زیات اغیزمن پدې دي چې هغې وړاندې نه مالی کمزوري وي او په خصوصي توګه کم چې پنشنیان وي او د ګټې وټې بل لار هم نه وي.
د ټولو نه زیات افیکټیو چې کوم دی دا عمدا کلاس 4 راځي کنه کلاس 3 دی، ځکه کس د کور ریکری ختم شي او غته نه ملاوي غو نغه به د کور کری ور کوي کنه نور خرچې به بیا ځان نه برابر وي. یو سړی ریټایر شي نو هغه هم د پنشن دسترګي چې بده پنشن بزان لا چرته کار روزګار روانو او هغه هم نوي نو لکه د ټول نه زیات خدا خره کې فټ کیږي. به
ولې پدې لمو چې سو سو واره د لړو د کړل لپاره د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار کمران بنګ سره د هغه مرستيال او د هغه ورستو مو د لړو د کړل لپاره خیبر پښتونخوا د پارلماني کمیټې سیکرټري عائشہ بانو سره تماسونه ول. نو دوی مشال لړو ټول چې لاهور کې د خپل مشر عمران خان جلسې روان دي په لاره دي خبرې نشي کولې، خو د دې نوړاندې هم د پېښور پوهنتون په شمول د صوبې ټولو پوهنتونونو هم دغه مالی ستونزو لپاره احتجاجونه او مظاهره کړوي او په 11 اگست کامران بنګش دوی ټولو ته باور ورکړی چې د صوبې مالی ستونزو باوجود پوهنتونونو ته پنګې ورکول د دوی لومړیتوب دی، خو اګریکلچر پوهنتون مشران وایي چې هر ځل کامران بنګش هم دوی سره دغه لوزونه وکړي او بیا یې سرته نه رسوي او نه دوی سره رابطه کوي. کوي. اگریکلچر پوهنتون په خبر کې دا وخت 2000 نه زیات زده کوونکي په خوشاله 92 سانګو کې زده کړه کوي. د پامړلا چې د نوړاندې د خیبر پښتونخوا اسلامي کالج پوهنتون، په خبر پوهنتون، انجینرینګ او دغه شان نور هم مالی ستونزو سره مخ شو او د دوی په وینا چې خپل پنشنیانو او عملیته نه پنشن او نه د تنخواه ورکول جوګه دي، باید خیبر پښتونخوا حکومت او د لړو زده کړو کمیشن دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو لوجې د مړو شمیره 138 ته رسیدلې ده. تیر ورځ هم په کلا عبدالله کې په بارانونو کې شپږ کسان مړه شوي دي او د بارانونو لوجې د کویټې او کراچۍ ترمنځ سړک هم بند کړل شوی دی. حکومت په 1400 ضلعو کې بیړنۍ حالت هم اعلان کړی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صبح په نور برخو کې د پشکال د وسنۍ بارانو څخه د مړو شمیره 138 ته رسیدلې ده. د خبره د بلوچستان کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو د اګست 13 نیټه په کوټ کې وی خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. ویل دي چې دا کال په بلوچستان کې زیات بارانو نصیب دي چې لامل یو اړخ ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. نو بل پلو ته په صبح کې اوږده اچکالی ختم کړې ده.
34 ډیسټریکټس هم جس می 26 می ایمرجنسی لګایي گئی ہے.
د صبح په 14 ضلعو کې په 16 ضلعو کې د حکومت له لوري د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی. د دې نه علاوه د صبح په ځینو نورو ضلعو کې ځای په ځای یونین کونسلان اغیزمن شوی دی. هلته هم د ډیپټي کمشنرانو پر امر باندې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د دې بارانو څخه پر 5 لک ایکړ ځمکه باندې باغونه او فصلونه تباه شوي دي. دغه ډول د 100 کیلومتر څخه زیات سړکان اغیزمن منسیوی او 25 پولانې مخله وړې دي. د دې سره سره څلور غټو وړو ډیمو ته هم نقصان رسیدلې دي. د ویبپشتنې په جواب کې د کورنۍ چارو سلاکار زیاته کړې ده چې د بارانو او سیلاب څخه د غزمنو خلکو سره د مرستو په کار کې د فوج په ګډون نور ادارو بیا په خاصه توګه پی ډی ایم ای ډېر لوی کردار ادا کړی دی او نږدې 60,000 خیمې او 15,000 خلکو ته د یوې میاشتې خوراک رسولې دي. هغه د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو په دې کار کې پر برخه اخیستو باندې د ناوړي وضع د مخنیوي مرکزي ادارې NDMA تر څنګ د خیبر پښتونخوا او سند حکومتونه هم مننه کړې ده. بلبلو ته تیر ورځ په کل عبدالله کې دغه څلورو کسانو مړی مندل شوي دي. څوک چې یوه ورځ وړاندې د مچکې د بند ماتېدو وروسته هغه وخت اوبه وړي وو کله چې دوی د یو ټریکټر په ټیلک سپاره او په مانده کې روان وو چې ناڅاپه پر دوی باندې د سیلاب اوبه راغلې وې. په دې ترڅ کې د کل عبدالله ډیپټي کمشنر منیر کاکړ لور په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د دې باران په نتیجه کې په ضلع کې 6 کسان مړه شوي دي او د 5000 څخه زیات نور کسان د بیکوری څخه مخامخ او په خیمو کې و وسیدو ته اړتیا دي. هلته په مسلم باغ کې هم دوه ماشومان تیر ورځ د باران څخه مړه شوي دي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند شزینه غړي میرمن شاینا کاکړ و مشالی ډو ته وویل چې د کلاسیف لا ډېرې کلی اوبو اغیزمن کړی دي
او په دویم مرحله کې چې کم د کار مې ترزی ده د کار مې ترزی څخه د مارفال دی زمونه دي تورې دي دایری ډېر خراب شوی دي. په دایری کې تقریبا په هر کلی کې درې څلور کل چې دی هغه دې نشته کورو کې د چاغه ماشومان شیران سی دی. نو په دې کې زموږ سره انتظامی او موږ دې ټوټل سب لاړ د دې علاقې سروین پکړي او په دې علاقې سره د متاثرین سره کښې نستلو داغه باد چې کوم راشن په مد باندې او داغه سره خپل مرسته وکړه. دا رنګ را واخلې په کار مې ترځي کې یو څو کور دا رنګ تقریبا سرکار په دغه چې په کدمج د طرفو دامان ته وایي په دې کې تقریبا 20-30 کور خراب شوي وو. داغه رنګ زمینداریانې تباه شوي ولې داغه رنګ لایف سټاک په باره کې چې درته وایي د لایف سټاک یې فل تباه وو.
دغه ډول دلته په کوټه کې د پی ډی ایم له لوري په خبر شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د پشکال د بارانو څخه په کوټه پښین کل عبدالله چمن کلاسیف لا ژوب مسلم باغ لورلای جلمکسي اوران خوزدار کچی او لسبیله کې د 40,000 څخه وزیاتو کورو ته زیان اوښتي او زیاتره اوس د وسیدو قابل نه دي پاتې شوي. دغه ډول د 1,00,000 څخه زیات څاروي هم مړه شوي دي. د موسم شونکي دفتر وینا ده چې په بلوچستان کې د اگست د څوارلسمې نیټ څخه بیا به تر اتلسمې نیټ پورې د بارانو یوه بله لړۍ را روانه ده. په دې ترڅ کې د اولس څخه غوښتنه سوې ده چې هغه دې بېله څه اړتیا د یو ځای څخه و بل ځای ته لوی سفر نه کوي. دا په داسې حال کې چې د کوټې او کراچۍ ترمنځ سړک یو ځل بیا بند سوی دی، ځکه چې په لاس بیله کې چې کوم پل په تیرو بارانو کې نړېدلی و هغه وروسته حکومت په عرضي توګه جوړ کړی او د موټرانو لپاره یې خلاص کړی و. خو دوې ورځې وړاندې هغه پل یو ځل بیا اوبه وړی دی. په دې ترڅ کې د کلات ډیویژن کمشنر ویلي دی چې پر یاد شوو پل باندې به په دوو یا درو ورځو کې کار بیرته پیل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خیبر په صحت محکمه کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې سږ کال هم په دې ضلعه کې د ډینګي ناروغي په زیاتېدو ده او دا چې دوی د مخنیوي هڅې کوي. د سیمې سرکاري ډاکټران وایي چې له ځایي انتظامي افسرانو او کارکوونکو سره په نږدې رابطه کې دي او هغوی ته یې د ډینګي ماشو ضد سپرے ورکړي او د هغې د کارولو چل یې ورښولی دی. د ډاکټرانو په خبره له ډینګي ماشي د ځان ساتلو په غرض خلک باید د کور دننه د صفا اوبو جمع کولو مټکي یا بیلري سره بندې وساتي. نورحال د فرهاد شډواری پر رپورٹ کې
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکی شاه محمد مشال ریډیو ته وایي چې لنډ کوتل کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې او دوی هڅه کوي مخنیوي وکړي.
موږ سره چې کوم ریپورټډ کیسز دي هغه 15 د لنډ کوتل په سیمه باندې رپورټ شوی تر نن تاریخه پورې او 11 مریضان اوس په دوای باندې دي او سلریش مریضان الله احسان دی هغه کنټرول شوی دي. مونږ فوګ مشین او آی آر ایس سپری مشین باقاعده ټیمې ډیپارټمنټ ته حواله کړي دي او ورسره ورسره چې څوره کیمیکلز دي هغه هم مونږ ته اویلیبل دي. دې نه علاوه باقاعده مونږ هغوی له ټریننګ په هوم ورکړی دی.
د حشراتو پوها لارونکی یا انټمالوجیست ډاکټر هارون خان وای چې باید ولس د ډینګي ماشی او پیژنی او ځانونه ترې وژغوري او د ماشی ته د خپل نسل زیاتولو موخه ورنکړي.
د ساينسي نوم د ایډز ایجپټای دی یا ایډز البوپیکټس دی. عوام به داسې پیژني چې دا زموږ سره یو تور ماشی دی او جسم یې چې کم دی پاغه باندې سپین سپین داغونه یې. د ځان د بچ کېدو طریقه دا ده چې دوی د افزایش والا چې کوم ځایونه دي هغه به مونږ ختمو. صفا اوبه د دې د افزایش یا د نسل زیاتولو زیری یو دا دی چې څومره هم زموږ د اوبو د سټور کولو والا ځایونه دي چې هغه مونږ کور کړو په هغه د غیر کپړه مونږ ته وکړو. ډیسټریکټ خیبر کې مونږ عموما د اوبو مسلې دي نو مونږ اوبه سټور کوو په بیلرو کې ډرمونو کې چاټو کې. دې نه علاوه منګیشول دا انډي واچي په اوبو کې صفا بوکه نو پدری ورزه کې دا غینا غټ ماشه جوړیږي.
په خیبر ضلع کې یو فعال منظور پرده وای وس هم دا سکلشتا چې هلته د صحت محکمې د ډینګ ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي.
د صفایي په والا یا په دوبو غټ ټینکی دی یا ډنډو نه دی یا په کورونو کې چې خلکو کم په بیلرو کې وبدي یا سټوریج دی نو هیڅ لوازمات د صحت محکمې طرف نه دي شوی. روزانه دا بیماری خوریږي او په تیزی سره روانه او خلک ډیر زیات په تکلیف کې دي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې سباندې 300 کسان ډینګي ناروغۍ نه متاثر شوي وو او لږ تر لږه 6 کسان ترې مړه شوي هم دي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او د سره سخت تبه، سر درد، سر ګرځېدل او د سترګو درد وي، او په ځینې وختونو کې ورسره کی او اسهال هم وي. چې په چا کې دا علامات وموندل شي نو بیا په کار ده زر یو سرکاري روغتون ته ورشي چې هلته ټیسټونه وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو اوره او په خبرې کې وست ما سیګر پینسنی مې بچی کېدون کړی د ګل ایاس نملن خبرونه وورو.
دا بلوچستان په هرنای کې پرونه وخته وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسټي برید کړی چې په کې د فوج په وینا د وسرتيري وړل شوی او یو افسر میجر عمر ژوبل دی. د فوج اماړي کوسانګي آی اس پی آر نن په بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د شپې نه وخته هرنای سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر پوسټي برید وکړ چې ځواکونو هڅه شنډکړه. په بیان کې ویل شوی چې برید کوونکي د حمله دوستو نږدې غرونو ته وتښتیدل چې ځواکونو د نیولو هڅه وکړه او په دې موقع د ډزو په تبادله کې دوه تر سرتيري وژل شول او یو میجر ژوبل دی. د برید زموري د سوات کمی جرګې په سیمه کې په مبینه توګه د وسلوالو فعالیتونو په اړه د اګست پر 18مه لویه جرګه رابلل ده. د سوات کمی جرګې وایند احمد شاه نن مشال لوتی ویل چې داسې راپورونه دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللي دي او د فوجي عملیاتو نه قبولو پرېکړه شوې خو ډېرې پوښتنې اوس موجودې دي. بلخوا د پاکستان فوج د عامه د پاکستان فوج د اطلاعاتو او خبرونو څنګ په پوین کې په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه ناسم وبلل. فوج وایي په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو له نږدې ساري. د شمال وسان بیرلی د هیدرخیلو سیمې کې په یو کور کې په چاودنه کې درې مشکوک وسلوال ولول شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې فوجي چارواکي د نومونو خودلو په شرط پرون مشال لوتی ویل چې د کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه پی وشوه. بلخوا په امیرلی کې د اتمانځه قبیلي احتجاجي پرلت نن په شپږویشتم ورځ هم دوام لري. له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکرات وروسته پرلتوالو پرون د سیمې بازارونه او لارې پرانستلې خو د خپلو غوښتنو لپاره یې حکومت ته د 15 ورځو مهلت ورکړی دی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړی چې د طالبانو له واکمنېدو د وروستو حالاتو په اړه خبر کړي. د بشري حقوقو د چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست په 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیز دورشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو د اساسي اصولو ته درناوی وکړي. طالبان تیر کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن کړ خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او اوکراینی چارواکو راپور ورکړ چې ځواکونه په جنوب کې د روسیې د وسلو نورې زیرمې په نښه کړې دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې تر کنټرول لاندې دغه سیمه کې د اټمي بټۍ خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي.
لند خبرونه هم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د لاور په هاکی لوبغالی یا سټیډیم کې د تحریک انصاف یوې درنې جلسې ته په وینا کې د دې ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان د رښتینی آزادۍ جنگ په خیرینی او فیصله کون پړاو کې د نوموړي پرون په خپل وینا کې سیاست کړی چې تر یو ساسش لاندې د دې د ګوند او د هیواد د پوځي مشرتابه ترمنځ اختلافاتو پیدا کولو هڅې روانې دي. نوموړی چې په راتلونکي کې د نورو جلسو اعلان یې هم وکړ د دې لواکا د کې دوه تر شاه هم د بهرنی سازش بیانیا مخته یوړه. خود مسلم لیگ نون په مشرۍ په مرکز کې جوړ ائتلافي حکومت د هواد په سیاست کې د بهرنی مداخلت او سازش تورونه رد کړی دي. تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې اورو.
په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پاکستان د حقیقي ازادۍ جنگ په اخیرنۍ مرحله کې دی او هغه په دغه مهال د خپل را رواني تګلارې په اعلانولو سره وویل چې اوس به هغه د هیواد په نورو خارونو کې دا ډول جلسې را جوړوي او لسته به خپل بیانیه وړاندې کوي.
اعلان کرنا چاہتا ہوں
نن ز ستاسو پوڑان دی اعلان کوم چې زما را روانه تګلارې بسوي. زب اوس خپل ولست ورزم زمونږ د حقيقي ازادۍ جنگ اوس په اخیره او فیصله کون مرحله کې دی.
خپل اخري او فیصله کون مرحله په
ه. عمران خان وویل چې را روانه اونۍ به د نوي پلان سره سم په راولپنڈی کې جلسه کوي او د هغې وروسته به په کراچۍ، سکر، حیدرآباد، اسلام آباد پیخول، مردان، اٹک، ایبت آباد، ملتان، بہاولپور، سرگودہ، جہلم، گجرات، پیسل آباد، گجرانوالا او کوٹہ کی جلسے رابلیلی کی گی۔ عمران خان یو ځل بیا د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت سره د ټکراو د ارادې نه لرلو د خبرې د سپینولو هڅه وکړه او هغه وویل چې موجوده وفاقي حکومت دا هڅه کوي چې د یو سازش لاندې د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف او پوز په خپل منځ کې وجنګوي۔
کبھی میں جب تنقید کرتا ہوں تو میری تنقید تعمیری ہوتی ہے۔
چکلا ز نیوکی قوم نظام تنقید تعمیری وی لکه سرنګ چی یو پلار د خپل بچو د اصلاح لپاره پاغوی نیوکی کوي دا چنن کوم سازش کیږي چې د هیواد تر ټولو لوی ګوند د پوز پزت ودرولې شي نو دا د هیواد پزت یو سازش دی او دا د بهرنی سازش حصہ ده۔
یہ ملک کے خلاف سازش ہے، یہ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے۔
عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت د نسکورولو او په هیواد کې د رڼو او آزادو عامو انتخاباتو پورې به خپله مبارزه جاری ساتي، خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې عام انتخابات به را روان کال په خپل وخت ترسره کیږي او موجوده وفاقي وزیرانو په بیا بیا د پاکستان په داخلي سیاست کې د بهرني مداخلت او سازش په اړه د عمران خان بیانیه رد کړې ده۔
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو۔
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورسو د یو بل رپورٹ طرف ته د چارو شنن کی وای حکومت د پاکستان د یو شخصي ټيلي ویژن چینل اي ار واي نیوز ته تړل لپاره قانوني لار نه د خپل کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې چینل د کار اجازه نامه منسوخه کړي د وزارت د اگست په 11 د میډیا د نسم د کمی اداري پمرا پنوم په یو اعلامیه کې ویلي چې د اي ار واي کمیونیکیشنز اجازه نامه تر بل امر پوری په سمدستي توګه منسوخ کیږي۔ په اعلامیه کې ویلي شوی چې د اروای پرسید د پریکړه یې د هیواد استخباراتي ادارو د رپورٹ پر اساس کړی ده۔ دا چې حکومت د کومو خبرو په پام کې نیولو سره یو ټي وی چینل تړي او د داسې کول لپاره کومې قانوني لارې خپلولی شي دا به د مجید بابر پر رپورٹ کې وورو۔
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د شخصي ټلویزیون چینل اي ار واي نیوز اجازهنامه منسوخه کړې ده۔ پښتنه دادا چې په هغه هیواد کې د میډیا د ادارو په خاص توګه د ټلویزیون چینلونو د بندولو قانوني طریقې کار سره د دې پښتنې په جواب کې د پمرا د ادارې په خوانی مشر او خبريال افسر عالم وای د یو چینل بندول یا اجازهنامه منسوخول یو اوږد او پیچیده عمل دی چې په عمومي توګه د دوو نه تر دریو هفتو پورې وخت اخلي۔ د دې په خبره په ابتدایي توګه د څه قسمه خلافرزی په صورت کې د میډیا متعلقه ادارې ته نوټس ورکول کیږي او د هغوی د جواب په صورت کې بیا نوره کاروایی پر مخ ځي۔ خدا افسر عالم په خبره په ظاهره داسې ښکاري چې د ای آر وای په بندولو کې دا طریقې کار نه دی خپل کړل شوی،
په ظاهره داسې ښکاري چې په دې اړه پر قانوني طریقه کار عمل نه دی شوی۔ چې کله یې په سمدستي توګه ای آر وای بند کړ نو دا نه دی ویل شوی چې د دې منظوري چا ورکړې، په دې اړه د چا ترمنځ غونډې شوی او هغه کوم چارواکی ول چې دا منظوري ورکړې ده او د دې د بندولو د حکم لپاره کومه طریقه خپل شوې ده، په دې اړه نه پیمرا کومه اعلامیه جاری کړې نه بل چا څه معلومات ورکړي دي، نو تر دا مهاله په دې اړه شفافیت نه تر سترګو کیږي۔
دا ورستل هغه دا چې تیرونه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شهباز گل د ای آر وای نیوز په یو خبرونه کې د پاکستانی پوز پر ضد سرګندونه وکړي، نو موړې د اگست په 9 د اسلام آباد پولیسو لخوا نیول شوی او پر ضد یې مقدمه روانه ده۔ ای آر وای نیوز ویلی وو چې د شهباز گل سرګندونه د هغه ذاتی رائے ده او د چینل د پالیسۍ سره تړاو نه لري۔ په شهباز گل او ای آر وای ټلویزیون چینل حکومتي چارواکي تور لګوي چې د هغه هیواد د پوځي چارواکو او یا ادارې په اړه خبرې کول د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد عمل دی۔ د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې د پخواني مشر شهزاد عبدالفقار نه مې وپوښتل چې آیا د پاکستان قومي سلامتۍ یوازې د هغه هیواد امنیتي ادارو سره تړل شوی؟ نو نوموړی وای
اصل کې سکیورټي ایشوز دا ګڼل کیږي چې د فوج سره وابسته دي، زموږ د پاکستان سکیورټي ډېر په دې متفق دي که د پاکستان کا فوج نہیں نو پاکستان نستا دا دی لازم ملزم گرد میڈیا پر دا شای باندې متفق دی بلکہ ایئر وای خپل متفق دی مجھ معافی غواړو دا اول بالکل دا غلط دی چې نو سی دا کړی دی
د روان 2023 میلادی کال د مئی په نهمه پم رایداری د پاکستان ټلو ویژن چینلونو ته خبرداري ورکړې وو چې باید د هغه هیواد د عدلیه پوز او امنیتی دارو پاړه په تبصرو خبرونو او ویناګانو کې له احتیاط کار واخیستل شي. دوی په دغه خبرداری کې چې د یاد ادارې په ټویټر پاڼه خپور شوی وو پکې ویلي ول چې داسې لیدل کیږي چې یو څو شخصي ټلویژن چینلونه داسې مواد خپروي چې د پاکستانی عدلیه پوز او حکومتي دارو د توهین په زمره کې راځي، نو باید احتیاط وکړل شي. پاکستان کې تر دې وړاندې هم وخت په وخت ټي وي چینلونه په عارضي توګه بند کړل شوي او پر هغوی جرم لګول شوی دی. د خبریالانو نړیوالو ادارو ویلي چې په پاکستان کې صحافتي ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو حکومتونه بیا دا دریز ردوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې سږ کال د پولیو 14 پیښې رپورټ شوې دي. له دې څخه 14 په شمالي وزیرستان او یو په لکی مروت کې رپورټ شوې. د شمالي وزیرستان د صحت چارواکي وایي د پولیو زیاتره پیښې په میرلي کې مخې ته راغلي دي. چارواکي هم د سیمې اوسیدونکو وایي چې په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو له ورکولو څخه د میندو او پلرونو انکار د دې سبب شوی چې هلته د دې معذوره کوونکي ناروغۍ وایرس خپور شي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد راکوي.
سږ کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې 14 د شمالي وزیرستان دي. په دغو کې یو د 14 میاشتو ابوبکر هم دی. ابوبکر د شمالي وزیرستان د میرلی اوسیدونکی دی. د هغه پلار محسن الله وای کله چې ورته ډاکټر وویل چې زوی یې ګزړن وهلې نو سخت خپګان پرې تیر شو. د شمالی وزیرستان ریاض الرحمن چې د صحت محکمې او پخوانی کارکونکو او د پولیو ساسکو نه له انکاری والدینو د پوهاولو او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو لپاره د خلکو د رضا کولو د ډلې مشر وو وای دا کیسه یوازې د ابوبکر د مور پلار نه ده. د دوی په خبره سږ کال تر ټولو زیات د ګزړن پیښې په میرلی کې شوې دي او هلته ډېرې کورنۍ داسې ماشومان لري چې ګزړن وهلي دي.
تفصیل میرلی دلته یو پاپولیشن ډېر زیات کنجسټیډ دی. ریفیوز دې زیات دي پکې ویکسینیشن یې زیات دي. ته وزیر
د جنوبي وزیرستان یو خبريال فاروق مسید وایي دا مسله یوازې د شمالي وزیرستان هم نه ده. په ټولو قبایلي ضلعو کې داسې کورنۍ شته چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکول ښه نه ګڼي.
په قبایلي سیمو کې دا یو ټرند جوړ شوی دی چې څوک هم خپل د علاقې مسله حل کولو لپاره کوشش کوي نو هغه د خپلو بچو د حیثیت په دعوه لګوي او هغه پوځ باندې پوځ مهم نه چینو. اکثره پوځ مهم چې دي کنه په داسې مو بدای لګو کې نو شي چې هغه هم یو خرند کېدای شي.
د شمالي وزیرستان یو ځایي خبريال رسول داوډ وای هلته د پولیو ناروغي کې سونه په زیاتی دودي او د سیمې موجوده امنیتی حالات داسې دي چې دا دومره مهمه مسله د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې ده.
نو خلک داسې دي چې تعلیم افتم دي په کې هغه په وجود د وای چې نه چې زمرم نو ما بچې دې مرشي لکه زما بچې دې مزور شي لکه یو قسم جاهل خبرې دي. دا بشم خبرې نه دي کول په کار وجه دا ده چې ته چې مړې نو آیا د پولیو صاف کې چې مشوم ته نه کې ورنغې سره به ته بچ شي.
د روان کال د جولای په شپږشتمه د میرلی په ایده کوسیمه کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو د هدفي بریدونو او په سیمه کې د نامنې خلاف د احتجاج پر مهال په پریکړه کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویل چې په سیمه کې به د پولیو پر ضد کمپاین باندې بندیز وي. رسول داوډ وایي ډېر خلک له دې فیصلې سره اتفاق نه لري خو پر حکومت د فشار اچولو لپاره په داسې کولو مجبور دي. د شمالی وزیرستان د پولیو مهم یو کارکونکو زیشان خانوای د امنیتی مسلو نه علاوه د ماشوم په ګوتا د پولیو ساسکو غلطه نخه لګول یا فیک مارکینګ هم یو وجه ده چې په سیمه کې د ګزړن کې سونه نه ختميږي.
خلیدا نیکو باندې پینو لګوي او نور پولیو نور کوي. خلک پولیو ورکر داسې نه کوي. دا اکثر د میو د مور پلار غوښتنه ای ځکه چې ډېر خلک په دیشي نه دي چې دا خوشاله
ده. د شمالي وزیرستان نهیب الله وایي چې کله د اتل سمیاشتو زوی ته د پولیو وایرس ولګید او ډاکټرانو یې تصدیق وکړ نو سخت خپګان پر تیر شو، ځکه هم اوس خلکو ته وایي چې ضرور د ماشومان ته د غساس کې ورکړي. په اسلام آباد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي په بنو لکی مروت، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه هم مخې ته راشي، ځکه چې په هغو سیمو کې وایرس خپور شوی دی. د جنوبي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي حافظ احسام الدین وایي دوی د پولیو ساسکو مخالفت نه کوي، خو د وزیرستان خلک د نامنۍ له وجې مجبور شول چې پر پولیو ساسکو د بندیز لګولو سره پر حکومت فشار راولي.
پولیو یو ډېر اهم او ډېر ضروري شای ده. کوم چیرې دا شای باندې کې دای شي د مونږ چې په ټولو نه اهم مطلب د امن ده، کې دای شي په دغه وجه باندې د ذمہ دار د مونږ دا اهم مسله واخلي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو چارواکي ډاکټر شمسوي باید خلک دې تر 15 کلونو پورې کله هم خپل ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکول نه بندوي.
پولیو د رسیم په وزیرستان شهر ځای شه پلو شوې ده. کله چرته مشر عوامه تاون وکړو نو تاسو بچون به مزوره کیږي بنا مهرباني وکړي تاسو سیمشتي مې سره مدد وکړي.
په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO سره د واکسینو د پروګرام یو پخوانی کارکونکي ډاکټر عبدالوهاب وای باید خلک پر دې ځان پوه کړی چې د پولیو ساسکو په شمول ټول ضروری واکسین د ماشومانو د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
ما چرته یو داسې کیس نه دی لیدلی چې هغه ماته چا ویلي چې دا د دې واکسینو د وجې نه د ماشوم ته پولیو شوی ده. دغه سې کرونا واکسین به موږ وایو، مطلب موږ سره څه لار ده بل لار ده. ښکاره خبره کوم خلکو چې واکسین نه دي کړی دا غي څه حل دی؟ اړینه ور پکې مړه هم شو. کوم خلکو چې واکسین کړی یا خدای روغ کړ کنه جوړم شو روغ شو کنه نه دي نه جوړ شو.
د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو زاهد داوډ چې په وړوکوالي کې د پولیو وایرس وهلې وو او اوس ته په خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کار کوي، وای کله چې په میرلي کې د ځای مشرانو لخوا د پولیو ساسکو له انکار خبر شو نو ډیر خپه شو.
په ژوند هر سرخه تکلیفونه او د مزوري د واجب نه چې څومره سم تما برداشت کړی یا برداشت کوم، نو زه خپل دا غواړم چې زما بچي هم په مستقبل کې چرته هم د مشکلاتو سره مخامخ نشي او ریګولر ټوټل ویکسینیشن یې کوم. پښتون ولس خصوصا زګه جاګه د نه په هیڅ سره ډیر مخامخ ته زما بدا پیغام وی د خاص هم وی چې د خپل بچو د مستقبل د راتلونکي وخت د تکلیفاتو په خپل سبب ما جوړیږي.
د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو واکسینو او ساسکو ورکولو کمپاینونه چټک کړی دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه ریپورتونو له سیلګرې سره د تړلو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو سیلګرې شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ترنختې نوستو له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالی زیان اړولې دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوندي او سیاستوالو په سوای سملې کې د سواد استازي وایي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه تر ریپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورتګ کم شوی دی. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اګست په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواده واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی.
دا ابل ورسې کوم وخت شي دي چې داري په جبان زمنګ ډیر سیلګر چي دي اده لاري نو واپس شي دي او موږ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسېدل دي. باقي دلته چې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو داري خو موږ ذمہار چي دي هغه حکومت ته دي چې دسي اوس نه نشي راتله. نو بل لا د جدي پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دایو منشا دا او خلک خري د پاره مظاهري هم دي په دې چې موږ به بالکل د خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اچي سره خرج کر زمنګ د دې خلکو سره موږ ودرېګو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړه دغه لري نیت لري هغه به موږ نه کامیابو.
په سوات کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغرستو زیاتې شوې چې د سوات ځایي پولیسو د اګست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي ایس پی پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي، خو ځایي خلکو بیا وویل چې وسلوالو ډي ایس پی او نور درې پولیسان په زخمي حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سوات کې د سیلګری یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهر الدین ویل چې په 2000 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سوات سیلګری ته ډیر زیان رسیدلی چې له وجې تر اوسه سیلګری پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سوات ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوي په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یرې ترهې ماحول وي، نو هلته چیرې سیلګری چیرې پرمختګ نشي کولی. د سوات دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د راغله ده، نو دغه سره د دې ځای په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پرېوته ده. بلکې لیدای کیږي چې ډیر شه خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دغه ځګنته د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چې دغه وسنې د تاوتریخوالي د وجه نه چې کم دی خپلې دغه چیرې منصوبې کینسل کړې ده او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمیره غل.
پسواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووید 19 وایرس وبال وجه هم سیلګرۍ ته ډیر زیان رسیدلی دی. خو په سوات کې د ډان روزپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د رپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سوات ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسوما شاندا څنګه چې د نننا یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وا کالا موسم ډکته ملم جبا وسوم ډکه دا د سیلګرو کو ته سواد په خلکو کې ایا رښتا چې که اسینا چې دا زمون بیا هغه شان یو دغه راشي مدې مشت ته نقصان ورسي، ته مونږ سیلګرې سیمې ته نقصان ورسي یا د سیاحت ته نقصان ورسي. نو دې پرله د سواد خلک ډیر زیات پوه شوي دي او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالت هغه ډګر ته لاړ شي.
الته له سواته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله ناکله به کوم دغه شانتي کوم دغه شان واقع وشي، جرمني کې وشي، په انګلینډ کې وشي، دا وړې وړې واقع کېږي. دې خبره نه کوم ان شاء الله تعالی کم زمونږ سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې کنه هغه شان دي ادب ان شاء الله دې دستي کور شي او وسه یاره تر وقار دره چې زمونږ ټوریزم چې کم راځي، زمونږ میلمانه کم راځي، زمونږ لوکل خلک چې هغه لا نه ده وقار شي دا یاره تر په دې دواچی او سړي زمونږ مضبوط کې ان شاء الله تعالی دې هیڅ خبر وم نه او دا زمونږ ایمان د چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څو نقصان راشي نه راځي ملک دشمن دی، زمکې دشمن دی، عوام دشمن دی.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د اغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بیکوره شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو محصلین د خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوي چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان یا چارواکي هم وایي چې په تیره یو کال کې تر 50% پورې زده کوونکو خپل زده کړې په نیمایي کې پرېښي چې اکثریت یې ښځې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د تیری سبان د نیمې پیړۍ راهیسې دولتي پوهنتون فعالیت کوي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی دولتی پونتون د ټولو هغو محصلانو د جذب ظرفیت نه لاره چې هر کال له دولسمو ټولګیو څخه فارغیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې پکې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو په فعالیت پیل کړی و چې هر کال به ترېنه په بېلابېلو برخو کې په زرګونو محصلان فارغېدل. خو د تیر یوه کال راهیسې چې په افغانستان کې تحول رامنځته شوی، ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی مجبور شوي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د رومل په نوم یو تن مایوب چې په یوه خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه د مشوپنو په مایوب یم او خپل لاسونه مې صحیح کار نه کوي. زما ارمان و چې پوهنتون وایم، نو یو څو موده پوهنتون مې وویلم او د اقتصادي وجه نه اقتصاد مې ښه نه و، اړ شوم چې پوهنتون پرېږدم. د پوهنتون لخوا راته تخفیف وشو، اوس خپل پوهنتون خپل درسونه وایم.
د اسحاق سمیم په نوم د خصوصي پوهنتون یو تن محصل وایي چې د دوی اکثره ټولګیوال د خراب اقتصادي وضعیت له امله لزده کړو بے برخ شوي دي.
په اوس سنف کې مونږه نوی کسان زده کړې کولې، خو تیرو تحولاتو زمونږ ډېری امسنفیان د زده کړو پاتې کړل، ځکه هر یو په تیر نظام کې دندې درلودلې او کولای شو چې په اسانۍ سره خپل فیسونه او خپل کوم مصارف دي هغه ادا کړي.
د زرغونی په نوم یو محصل وایي د پلار په ورځ مزدوري خپل زده کړې کولې، خو په خبره یې اوس چې په خار کې ورځ مزدوري د نش برابر ده، مجبور شوی چې خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي.
زما پلار کراچۍ کار کوي، هغه چې ماښام راشي نو دومره کړې و چې له هماغه د کور مصارف پرې مونږ وکړو، دومره اضافه کېږي نه چې یوازې په د پوهنتون خرچه وکړم یا کتابچه قلم دا پرې واخلم. ډېر مشکلات سره مونږ مخکې د تعلیم په جریان کې، نو که چېرته دا وضعیت همدغسې دوام وکړي نو مونږ مجبور یو چې نور خپل تعلیم ته د پای ټکی کېږدو.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس احمد طارق کمال وایي چې د روان خراب اقتصادي وضعیت له امله په تیر یو کال کې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو څخه کابو 50% محصلینو خپلې زده کړې پرېښي دي.
تقریبا تر 50% پورې زمونږ د پوهنتونونو محصلین په ننګرهار کې هم کم شوي دي. د انجونو برخه کې درې شي زیاته، ځکه وي چې انجونې مخکې هم د دوی اقتصادي مشکل دا و چې د دوی تدریس به د دوی د ورونو د والدینو لخوا نه تمویل کېده، نو چون د بیکاري کچه لوړه شوې ده فلهذا د انجونو تعلیم لا ډېر متضرره شوی ده.
په ننګرهار کې د التقوا د لوړو زده کړو موسسې رئیس استاد خوشحال جواد په تعلیمی برخه کې لمرستندوی نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د خصوصي تعلیمی سکتور په برخه کې مرستې وکړي.
د اوسنی نظام نم غوښتنه دا ده او د نړیوالې ټولنې نه، د ملګرو ملتونو نه، د نورو بشري سازمانونو نه چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور خاصتا د خصوصي پوهنتونونو لړ زده کړو موسساتو تر شا ودرېږي، د دوی سره همکاري ولري، ځکه دا عمل منفع بنسټونه دي، د ټولنې خیر ښېګڼه په دې کې تامینېږي.
په ننګرهار کې د لوړو زده کړو په برخه کې شپږ خصوصي تعلیمي موسسې او پوهنتونونه فعالیت کوي چې نږدې 2000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوسته خبرونه په اخره کې اوسل بیا د ګلیا اسنلند خبرونه اورو.
د بلوچستان په هرنای کې پرونه وخت وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسټي برید کړی چې په کې د فوج په وینا دوه سرتیري وژل شوي او یو افسر میجر عمر ژوبل دی. د فوج عام اړیکو څانګې آی اس پی آر نن په بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د شپې ناوخته هرنای سره نږدې په کوست سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټي برید وکړ چې ځواکونو یې هڅه شنډه کړه. په بیان کې ویل شوي چې برید کوونکي د حملې وروسته نږدې غرونو ته وتښتېدل چې ځواکونو یې د نیولو هڅه وکړه او په دې موقعه د ډزو په تبادله کې دوه سرتیري وژل شول او یو میجر ژوبل دی. د برید ذمہواري چا انده منلې. د سوات قومي جرګې په سیمه کې په مبینه توګه د وسلوالو فعالیتونو په اړه د اګست پر 18 لویه جرګه رابللې ده. د سوات قومي جرګې وایند احمد شاه نن مشال لوتی ویل چې داسې راپورونه دي چې وسلوال بیرته افغانستان ته تللي دي او د فوجي عملیاتو نه قبولو پرېکړه شوې، خو ډېرې پوښتنې اوس موجودې دي. بلخوا د پاکستان فوج د اطلاعاتو او خپرونو څانګې په وایند کې په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه راپورونه ناسم وبلل. اوس وایي په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو له نږدې ساري. د شمال وسان بیرلی د حیدرخیلو سیمه کې په یو کور کې په 14 کې درې مشکوک وسلوال ولول شوی او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې فوجي چارواکي د نومونو خودلو په شرط پرون مشال لوتوی چې د کسانو په دغه کور کې بارودي مواد تیارول چې چاودنه پیښ شوه. بلخوا په امیرلی کې د اتمانځي کبیري احتجاجي پرلت نن په شپږویشتم ورځ هم دوام لري. له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکرات وروسته پرلتوالو پرون د سیمې بازارونه او لارې پرانستلې، خو د خپلو غوښتنو لپاره یې حکومت ته د 15 ورځو مهلت ورکړی دی. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړی چې د طالبانو له واکمنېدو د وروستو حالاتو په اړه خبر کړي. د بشري حقوقو چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې درشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو د اساسي اصولو ته درناوی وکړي. طالبان تیر کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن کړ، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او اوکراینی چارواکو راپور ورکړ چې ځواکونه په جنوب کې د روسیې د وسلو نورې زیرمې په نخښه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې تر کنټرول لاندې دغه سیمه کې د اټومي بټۍ خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان ګلیاس، تکنیکی همکار او ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.